افغانستان کې د سحر 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته واژیاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې نن په ابوظبي کې د طالبانو له هیئت سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېمې ورځې لپاره هم دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطې قومندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطې قومندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې بلال زدران د کومانډو د ځنګړې قطې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سه شنبې په شپه په پکتیکا کې سوی.
بلال زدران چې د طالبانو د سری قطې مسؤول د 15 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي، دلته نامنی خپرولو ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغلی جوید دغه راز ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نورو وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړې مشپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1990 مالي کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 91% مصرف شي او د تیر کال په نسبت 24% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د غزنی ولی وایي په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت او د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول سوو سیمو د تصفیې لپاره محلي اردو جوړیږي. وحید الله کلمزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حکومت دغه اردو ته ټول امکانات برابروي.
د منطقوي اردو ټول امکانات، ټول امتیازات د ملي اردو سره برابر دي. صرف تفاوت دا دی چې د منطقې خلک به وي، خپله منطقه کې به د خپلې سیمې او منطقې نه دفاع کو. نور سلا، امکانات او معاشونه او امتیازات ټول د ملي اردو په شکل باندې دي.
د بدسال کې د چې په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د غزنی ولایت ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستلې دي. د غزنی والی تمشي چې دغه محلي اردو به وکولې سي له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم د محلي اردو د جوړولو لپاره نوملیکنه سوې ده. د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایی شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامي عملیاتو د څار لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یوه سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله، څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. تاسی ازادي رادیو ته ورجست د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین لپاره د 3.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د تازه پور ورکولو پلان تصویب کړ. دا د اوکراین د ولسمشر پیټرو پروشینکو لپاره د راتلونکي میلادي کال د جمهور ریاست د انتخاباتو په درشل کې یو کوچنی بریا ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق دغه پریکړه پرون سه شنبه اعلان کړل چې له تمه کیږي د دغو پیسو لومړی قسط به چې 1.4 میلیارد ډالر کیږي د دسمبر تر 15 دغه هیواد ته ورکړل سي. د پیسو نړیوال صندوق د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې اوکراین ته خپل مالی مرسته د پراخو اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د کمزورو هڅو له کبله ځنډولې وه. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کیږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتني اور باندې خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل له اجمل انا.
نن د دریمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو، ابوظبي ښار، د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز وو. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي څو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبه په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشري دې هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبه په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیې کې وویل چې خبرې اترې تر ډېره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابوظبي په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. دا ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابوظبي کې دی، او د غلطۍ پر زلمی خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري ویلي دا هیئت هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنس مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې چې طالبان دې له افغان هیئت سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. نوموړي د ابوظبي خبرې د ده په وینا د اشغال د پای ته رسولو لپاره مذاکرات بللي، خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده. ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لپاره افغانستان فرصتونه لاس ورکي او د افغانستان خلک فرصتونه لاس ورکي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندې د حسین لپاره هڅې وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لپاره راتلونکي وري میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمي خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي، او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
د سولې پر مسلې د کابل چپ رسپونو هم تبصرې خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې د طالبانو، امریکا، پاکستان او د متحده عربي اماراتو د استازو ترمنځ په روانو خبرو، مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په دوهمه ورځ هم طالب استازو او امریکایي پلاوي د افغانستان د سولې په اړه اوږده بحثونه کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې خبرو اترو کې طالب استازو د خپلو بندیانو په خوشي کولو، له تور لیست څخه د دوی د مشرانو په ویستلو او د قطر د دفتر په رسمي کېدو ټینګار کړی دی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې امریکایي پلاوی بیا له طالب استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي، په افغانستان کې امریکایي اډې ومني او دغه شان اوربند اعلان کړي. په سرمقاله کې راغلي دي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو لا معلومه نه ده چې څه او څومره پرمختګ شوی دی. د سرمقاله لیکوال لیکي د خبرو په دوهمه ورځ خلیلزاد د طالب استازو غوښتنې واورېدي او ډاډ ورکړ چې طالب مشران به له تور لیست وویستل شي، خو د دې لپاره باید افغان حکومت په رسمي ډول له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. همداشان د طالبانو د بندیانو د خلاصون مسله هم په حکومت پورې اړه لري او خلیلزاد د قطر د دفتر د رسمي کېدو سره موافقه هم کړي، خو ویلي دي چې دا کار هم د حکومت له موافقې پرته ناشونی دی. نو پکار دي چې د دې ټولو کارونو لپاره باید طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې بالاخره طالب استازو له افغان حکومت سره مشروطې خبرې کول منلي دي. د سرمقالی لیکوال لیکي داسې ښکاري چې دا وار ټول لوري له سخت فشار سره مخ دي او باید توافق وکړي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې دا وار په خبرو کې د کوټې شورا د استازو برخه اخیستنه هم مثبت ټکی دی او دا هغه څه دي چې له جوړجاړي سره مرسته کولای شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې پر لنډمهاله حکومت خبرې تر سرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې هڅه شوې چې طالب استازي له حکومتي پلاوي سره خبرو ته آماده کړل شي، خو طالبان لا هم له حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو. په سرمقاله کې وړاندې د رویټرز په حواله لیکل شوی چې د تیرې ورځې په خبرو کې په شپږ میاشتنی اوربند او په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې شوې دي. په سرمقاله کې د رویټرز په حواله راغلي چې زلمی خلیلزاد د شپږ میاشتنی اوربند خبره کړې او طالب استازو په دې شرط دغه غوښتنې ته د مثبت سر خوځولی چې د متحده عربي اماراتو او پاکستان په ضمانت دې په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په جوړېدو هوکړه وشي چې مشر به د طالبانو په خوښه وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان د طالبانو امارت نه غواړي. د دغه ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوی چې د ابوظبي په ناسته کې طالب استازو مغرورانه چلند او د افغان پلاوي سره یې له لیدلو انکار کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان فکر کوي چې ګوند د افغانستان اصلي واکداران دوی دي او د دې هیواد په اړه باید هره خبره له دوی سره وشي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت د خلکو د ارادې په خوښه رامنځته شوی که څه هم ستونزې به لري، خو په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو استازولي کوي او د طالبانو له نظامه په هر لحاظ ښه دی. د سرمقاله په وروستۍ برخه کې لیکل شوي چې افغانان سوله غواړي، نه د طالبانو امارت. نو پکار دي چې طالبان د سیاست له لارې حکومت ته راګډ شي، نه له کومې بلې لارې. او هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې افغان حکومت د هرې غونډې چې سوله راولي ننګ او ملاتړ کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې په سر داسې معامله چې د افغانانو ملي ارزښتونه ګواښي ورته د منلو وړ نه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغانان یو وار بیا لنډمهاله حکومت نشي تجربه کولای، بلکې هر ډله چې راځي باید د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو له لارې خپل کاندید ته کار وکړي او واک ترلاسه کړي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په فراه کې بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې تر اوسه هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د دوی په خبره د ژمي په راتګ سره د دوی ستونزې څو برابره زیاتې سوې دي. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې.
جګړه، ناامنی او تاوتریخوالی هغه عوامل دي چې په فراه کې په دې وروستیو کې کابو 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړي دي. د فراه ولایت د ناامنو ولسوالۍ د کلیو اوسیدونکي وایي د جګړو زیاتوالي سره دوی خپل کورونه پرېښي او ښار ته یې کډه کړې، خو دلته هم تر اوسه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره دوی خپل غوښتنلیکونه اړونو چارواکو ته تحویل کړي، خو تر اوسه هم دوی ته هېڅ مرسته نه ده سوې. دغه بې ځایه سوې کورنۍ اړونو چارواکو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
کلی دا سرونه چټوله چې پکړی دي ز خپل ورغل زموږ دوه سره یو مرغداري چې پکړی ده ورغل ما ول دا شام خو ملند کو تر دا لوډر یا تر سره لنی دا یو یو نیمه میاش کې شراغلی دورات مجارزی او دغه نه اخی مارجرین هم کومک نه را سره کی سو ورغ د شک نه نستو وبو لاک په دې وزایل سره کی نو وبست نه نه پیسې لرو شین لرو زه کوم زندگی مواله ته لرو په بالا بل کې د جن پرارسه ورغلی دی خو دا شهر وخت
موږ سره دا دولت هیڅ کومک نه کړی شي دا نو